طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیس پروگرام د لسمې دورې ګرانو محصلینو تاسو ټول ستړي ماشه پام دی هیلم چې روغ بای او د نن ورځې د نوي درس زده کولو په خاطر به حاضر شوی یای. پوهان آرین په دغه خوانیس پروگرام باندې پیل کوم. هیلمن یم چې د دې درسی پروگرام تر پایه پورې را سره د نن ورځې درس هم تعقیب کړئ او راسره یې زده کړئ. ګرانو محصلینو راځئ کتابونه مو راواخلئ. د کتاب 49مه صفحه پیدا کړئ. په 49مه صفحه کې د لیمفاوي سیستم اړوند اصطلاحات ګورئ. د هرې برخې لپاره مو اصطلاحات په وروستۍ برخه کې راټول کړي دي د دې لپاره چې تاسو د اصطلاحاتو په اړه ډیر ښه وپوهیږئ. هر اصطلاح مو جلا تشریح کړې ده، جلا مو واضح کړې ده او بیا د درسي پروګرام له لارې هم تشریح کوو. دلته موږ د لیمفاوي سیستم اړوند مهم اصطلاحات راټول کړي دي په دې خاطر چې مهم دي زده کوونکي او محصلین باید را سره زده کړي. د لیمفاوي سیستم اړوند اصطلاحات ګورئ. لومړی لیمف لیکل شوی دی، بیا لیمف نوډ په همدې ډول لیمفیټیک ویزلز. دا ټول هغه اصطلاحات دي چې په لیمفاوي سیستم کې هغه استفاده کیږي، هغه په لیمفیټیک سیستم کې استفاده کیږي. د لیمفاوي سیستم په مفهوم، په ارزښت او په تشریح باندې اوس پوهیږئ. لیمفاوي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه د وریدونو په شانتې عمل ترسره کوي. د حجراتو په منځ کې فرزند څو حجرو په منځ کې اضافي مایع چې کومه ټولیږي هغه د دې لیمفاوي سیستم په واسطه راټولیږي او چیرته وړل کیږي؟ د ځینو خاصو لارو څخه، د ځینو خاصو چیک پوینټونو څخه تیریږي چې هغې ته لیمف نوډونه وایي. فرزند سپلین پکې ده، ټانسلونه پکې دي او بالاخره کوم ځای ته رسیږي، بیرته کوم ځای ته ځي، هغه د وینې دوران ته داخلیږي. د دې په اړه مو ژوره تشریح کړې ده او په عملی ویډیو کې مو هم درته واضح کړې دي. اوس هغه اصطلاحات چې په لیمفیټیک سیستم پورې اړوندیږي یو په یو وایو. لومړی لیمف لیکل شوی دی 49مه صفحه. ګورئ محصلینو، لیمف دغسې تشریح کیږي. لیکل شوی دی لیمف شفافه مایع ده چې د بدن له نسجونو څخه فاضله مواد باسي. انساج د حجرو جمع ته ویل کیږي. څو حجرې چې په یو ځای وي هغه ته نسج وایي. د دې انساجو په منځ کې چې کومې اوبه جمع کیږي، کومې اضافي مواد جمع کیږي، کومه مایع جمع کیږي، دا د لیمفیټیک سیستم په ذریعه رابسل کیږي. او دغه لیمف هغه مایع ده چې د بدن له نسجونو څخه اضافي مواد هم له ځانه سره باسي. د دې مفهوم مو مخکې هم واضح کړی دی، لږ یې واضح کوو بیا هم. ګورئ، لیمف د دې باعث کیږي چې له ځانه سره نور مواد هم یوسي. فرضاً یو ځای کې خځلې پراتې دي، کچره پراته ده، دغه خو پخپله نشي مخکې تللی چې تر څو اوبه ورپسې توی نه شي. نو د لیمف داسې یو خاصیت لري لکه اوبه په ځان کې د کچرې اضافي شیان دغه لانساجو څخه راوړي. بالاخره هغه د لیمف نوډونو په ذریعه هلته تخریبوي. فرض پاکي حجرات شته دي، وایروسی حجرات پکې دي یا کینسري حجرات پکې دي هغه د هغې په واسطه له منځه وړل کیږي. نو په ټوله کې لیمف پاکوونکی خاصیت هم لري. او لیمف چیرته جوړیږي؟ د انساجو په منځ کې اضافي مایع وي، هماغه راټوله شي، هماغه لیمف دی. خو دغه لیمف له ځانه سره نور اضافي مواد هم له ځانه سره وړي او د نسجونو منځونه صفا کوي، ځکه وایي لیمف شفافه مایع ده چې د بدن له نسجونو څخه اضافي مواد باسي. دوهم لیمف نوډ لیکل شوی دی، لیمف نوډ، تلفظ یې هم لیکل شوی لاندې، لیمف نوډ. د لیمف غده یا فلتر کوونکی مرکز، د لیمف غدې ته لیمف نوډ وایي. د لیمف غده ځانګړې غده ده، دته فلتر کوونکی مرکز هم وایي. هغه لیمف چې د دې غدې نه تیریږي هغه فلتر کوي. زه یو مثال ورکوم، د غدا څه ډول موقعیت لري. دغه کوټه یا دغه سټوډیو فرض کړئ، تاسو فرض کړئ دا یوه کوټه ده، په کوم ځای کې چې په کومه کوټه کې تاسو ناستی دا فرض کړئ دا یوه کوټه شوه. اوس ګورئ هره کوټه کړکۍ او تر څنګ یې دروازه لري. دغه لیمف نوډ فرض کړئ یوه کوټه ده، ګورئ لیمف نوډ یا لیمفوي غدا دا فرض کړئ یوه کوټه ده، یو طرف نه کړکۍ یا ورسۍ ورته وایي هغه شته ده، بل طرف نه دروازه شته ده. په دې یوې کړکۍ باندې یو پای پر دننه کوو چې د بهر څخه د لیمفوي مایع ورباندې راشي، فرض مایع ورباندې راشي، کوټې ته راشي. په دې کوټه کې بیا په مختلفو ځایونو کې عسکر شته دي، دې ته لیمفوسایټونه وایي، مختلف سپین حجرات دي. دا دغه مایع چک کوي چې په دې کې خو اضافي شیان نشته دي. په دې کوټه کې چې کوم عسکر شته دي دا د چک پاینټ خاصیت لري، دغه ځای د کوټه د چک پاینټ خاصیت لري. نو دغه کومه مایع چې را دننه شوه په لیمفوي رګ کې، په لیمفیټیک ویزلس کې، دا دلته چک کیږي. په دې کې وایروسونه کتل کیږي، په دې کې بکټریاوې کتل کیږي، په دې کې زړې خرابې شوې حجرې د حجرې ټوټې کتل کیږي، په دې کې کینسري حجرې کتل کیږي. که چیرې دا شایان پکې وو نو په همدغه کوټه کې دننه له منځه وړي. په همدې کوټه کې چې کوم عسکر ورته پراته وو هغه یې له منځه وړي. بل طرف ته یوه بله لار هم شته ده چې د دې کوټې څخه د مایع بیرته بهر ته ووځي، ځکه دا کوټه خو ډکیږي، باید بیرته مایع ترې بهر ته ووځي. نو دغه بیرته چې ووځي په دې کې صفا لیمف بیرته بهر ته ځي، او هغه لیمف فرضاً په یو بل رګ کې چاته راتویږي، بیرته د وینې دوران ته ځي. ګورئ یوه کوټه مو فرض کړه، یو کړکۍ دوه کړکۍ فرض کړه، یا یو کړکۍ یوه دروازه، په کړکۍ باندې لیمف ورته را دننه شو. په دې کوټه کې عسکر شته دی، چک کوي کینسري حجرات، میکروبونه دا ته له منځه وړي، او کله چې صفا شي بیرته د دروازې په لار باندې پرېږدي. بیرته چې شروع کیږي هم لیمفیټیک ویزلس دی، خو هغه رګ ځي 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 بالاخره د وینې وریدونو ته داخلیږي، وریدونو ته بیرته صفا مایع ورته ورکوي. نو هیله ده د لیمف نوډ په اړه پوه شوي وای چې لیمف نوډونه دغه فلتر کوونکي غدې دي یا فلتر کوونکی مرکز دی. لکه یوه کوټه موږ فرض کړه، په دې کې عسکر شته دي، دغه مایع فلتر کوي، ګوري. دریم لیکل شوی لیمفیټیک ویزلس، لیمفاتیک ویزلس ګوري، لاندې تلفظ هم لیکل شوی دی، هغه نلونه چې لیمف انتقالوي. لند موږ د وینې رګونه یا بلډ ویزلس ویلی دي. د وینې رګونو تعریف داسې دی چې هغه رګونه چې وینه انتقالوي. لیمفیټیک ویزلس یا لیمفوي رګونه هغه رګونه چې لیمف انتقالوي. اسانه موضوع ده. څلورم لیمفوسایټ، لیمفوسایټ لیکل شوی دی سپینې حجرې چې دفاعي رول لري، سپینې حجرې چې دفاعي رول لري. سپینې حجرې دي کوم ډول رول لري؟ دفاعي رول لري، لیمفوسایټ. دا د وینې په سپینو حجراتو کې راځي، د دفاعي سیستم برخه ده، د بدن په دفاع کې رول لري. موږ ویلي چې لیمفوسایټونه په دوه ډوله دي، یو ټی لیمفوسایټ دي، بل بی لیمفوسایټونه دي. ټی لیمفوسایټونه دا ټی حجرې هم ورته وایي، دا وایروسونه له منځه وړي. بی لیمفوسایټونه دا انټي باډي جوړوي. پ پټوله کې دواړه لیمفوسایټونه یا دواړه ډول لیمفوسایټ دا په دفاعي سیستم کې رول لري. نو پټوله کې لیکل شوی لیمفوسایټ سپینې حجرې چې دفاعي رول لري د بدن په دفاع کې مهم رول لري. پنځم تایماس. ګورئ تایماس پیژنو. تایماس دا غدا ده. ګورئ چیرې غدا ده؟ نور لیکل شوی چې ټی حجرې پکې وده کوي. تایماس یوه غدا ده، ټی حجرات پکې وده کوي، ټی حجرات پکې لویږي. تایماس غدا مخکې مو ویلې ده په ماشومانو کې ډیره غټه وي، فعاله وي، په لویانو کې کوچنۍ کیږي. د سټرنوم هډوکي شاته وکې ده، د زړه نه لږ پورته وکې ده. نو د تایماس په اړه پوه شوئ چې دا غدا ده، کوم حجرات پکې وده کوي؟ ټی حجرې، ټی سیلز یا ټی لیمفوسایټونه هم ورته وایي. مخکې مو ویلي دي چې لیمفوسایټونه په دوه ډوله دي، ټی لیمفوسایټ، بی لیمفوسایټ. یا ټی سیلز، لیمفوسایټونه په خپله حجرات دي، ټی سیلز ټی حجرې او بی سیلز بی حجرې. ټی د تایماس نه اخیستل شوی، مخکې مو هم ویلي دي. ګورئ ټی سیلز تایماس حجرې ده، په دې معنی چې په تایماس کې پخیږي. بی سیلز د بون میرو نه اخیستل شوی دي. بون میرو د هډوکو مغز ته وایي. هدف دا ده چې دا حجرې بیا د هډوکو په مغز کې پخیږي. نو په ټوله کې لیمفوسایټونه په دوه ډوله دي، ټی حجرې، بی حجرې. ټی په تایماس کې پخیږي، بی په بون میرو کې د هډوکو په مغز کې پخیږي. نو تایماس باندې پوه شو چې دا غدا ده چې ټی حجرې پکې وده کوي. شپږم سپلین. سپلین د وینې فلتر کوونکی او دفاعي غدا ده. وینا هم فلتر کوي. په وینه کې زاړه حجرې، خصوصا آر بي سي حجرې، هغه هم له منځه وړي. او دفاعي حجره په دې ده چې په دې کې ځینې وخت که چیرې په وینه کې وایرسونه، بکټریاوې یا نور انتانات وي، دا د سپلین څخه تیریږي، هلته د مکروفاژونو په واسطه خونسه کیږي. په سپلین کې دننه هم اساکر یا اسکر شته دي. دا اصلا مکروفاژ دي، د سپلین مکروفاژ. او کله چې وینه کې ستونزه وي، فرضاً بکټریاوې پکې وي، وایرسونه پکې وي، نو له منځه یې وړلی شي. نو ځکه وایو چې د وینې فلتر کوونکي او دفاعي غدا ده. سپلین یا توري په اړه هم پوه شوئ. اووم ټنسایلز. ټنسایلز یا ټنسلونه هم پیژنو. لیکل شوي دي ټنسل د غاښونو شاته غدې چې د انتاناتو مخه نیسي. ګورئ د غاښونو شاته، تر ټولو شاته، کله چې ستوني ته داخلیږئ، په دواړو طرفونو کې دوه غدې شته دي. او دا غدې د انتاناتو مخه نیسي. دا غدې مو په عملي ویډیو درسونو کې ښودلی دي. ځینې وخت التهاب پکې پیدا کیږي چې هغې ته ټرانسلایټس وایي. بیا هغه عملیت کیږي چې هغې ته ټرانسلیکټومي وایي. دا ټول پروسیجرونه مو تاسو ته تشریح دي. نو دلته مو هم وویل چې د غاښونو شاته غدې دي د انتاناتو مخه نیسي، خصوصا هغه انتانات چې موږ یې په خوراک کې خورو. د خوراک یا څښاک پر مهال چې کوم انتانات خولې ته داخلیږي، د هغوی په اړه ډېر غبرګون ښایي. ښه، د ټنسلز په اړه هم پوه شوئ. اتم لیکل شوی امیونیټي. ګورئ امیونیټي پیژنو. امیونیټي لاندې په تلفظ سره هم لیکل شوی ده، د دې په خاطر چې ځینې محصلین شاید د دې تلفظ سم ونه شي کړی. امیونیټي ځینې امیونیټي هم وایي، امیونیټي، خو امیونیټي ښه تلفظ دی. د بدن دفاعي ځواک ته وایي. د بدن هغه ځواک چې د دفاع لپاره رامنځته کیږي، دې ته امیونیټي وایي. زه یو مثال ورکوم. موږ وایو چې د ایچ آی وی ناروغان، هغه ناروغان چې په ایډز باندې اخته وي، د هغوی امیونیټي کمزوره وي، د هغوی امیونیټي کمزوري وي. د دې معنی دا ده چې د بدن دفاعي ځواک کمزوری وي، د بدن دفاعي سیستم کمزوری وي. نو امیونیټي د بدن دفاعي ځواک ته ویل کیږي. نهم انټیجن. انټیجن څه شي ته ویل کیږي؟ ګورئ انټیجن تلفظ هم لاندې لیکل شوی دی. بهرنی عامل چې معافیتي غبرګون راولي. بهرنی عامل، فرضاً وایرس بهرنی عامل شو، بهرنی سبب شو، بکټریا یا نور هغه مواد چې فرضاً واکسین هم انټیجن غوندې دی، کله چې بدن ته داخل شي په بدن کې انټی باډي جوړي. بهرنی عمل چې معافیتي غبرګون راولي، معافیتي سیستم فعالوي. واکسین په خپل انټیجن دی، کله چې بدن ته داخل شي معافیتي سیستم فعالوي، خو ما دغه انټیجن بیا ډیر خطرناک نه وي، دومره فعال نه وي چې ناروغي دې رامنځته کړي. نو انټیجن کې وایرسونه راتلای شي، درمل، ځینې درمل هم راتللی شي. فرضاً یو نفر د اموکسیسیلین ګولۍ خوري یا نورې ګولۍ خوري، هغه ورته دغسې ښکاري لکه بهرني وایرسونه یا بکټریاوې یا بهرني مواد. نو بالاخره دفاعي سیستم فعالیږي، د هغې درملو سره یو څوک ریاکشن ښایي، عکس العمل ورسره ښایي چې دا یو خطرناک حالت وي. نو انټیجن باندې هم پوه شوی، هر هغه څه چې بدن ته داخل شي او دفاعي سیستم ورباندې فعال شي دې ته انټیجن وایي. بکټریاوې، وایروسونه، دا ټول د انټیجن په ډله کې راځي، ځکه د دې په وړاندې د بدن دفاعي سیستم فعالیږي. لسم لیکل شوي انټی باډي. انټی باډي څه شي ته ویل کیږي؟ ګورې محصلینو، ځانګړي پروټین چې د انټیجن پر ضد کار کوي. انټی باډي د ځانګړي پروټینونه دي، د چا پر ضد کار کوي؟ د انټیجن پر ضد کار کوي. پخوا مو هم په درسونو کې ځای ځای تشریح کړی دی، خو دلته بیا هم وایم. ګورئ، انټی باډي، انټی باډي پروټین دی، کله جوړیږي؟ کله چې دفاعي سیستم فعال شي. موږ وایو چې کله دفاعي سیستم فعال شي، لیمفوسایټونه هم فعالیږي، بی سیلس یا بی حجرات دا انټی باډي جوړولی شي. اوس چې کله بدن ته میکروب داخل شو، نو بی حجرات انټی باډي جوړوي. دا انټی باډي راځي د انټیجن سره، هغه که میکروب وي، که وایرس وي، هر څه وي، د هغې سره یو ځای کیږي او هغه نه پرېږدي چې حجرو ته داخل شي. ګورئ، لږ دقیق پوښی. کله چې انټیجن وینې ته داخل شو، لومړی خو وینې ته داخلیږي، ټول میکروبونه لومړی وینې ته ځي، په وینه کې هغه انتقالیږي، بیا حجرو ته ځي. کله چې انټی باډي ورته جوړه شي، هغه د وایرس سره، فرضاً د انټی باډي یو پروټین دی، غټ پروټین وي، د وایرس سره یا د بکټریا سره یو ځای کیږي. کله چې ورسره یو ځای شي، د هغې حجم غټیږي. کله چې حجم غټ شو، د یوې بکټریا حجم غټ شو، د وایرس حجم غټ شو، هغه بیا د حجروي غشا څخه نه شي تیرېدلی، حجرې داخل ته نه شي تللی، هغه په وینه کې همداسې پاتې کیږي. نو د څه وخت لپاره چې همداسې پاتې شي، بالاخره نور مکروفاژونه هم شته دی په وینه کې، د هغې لپاره زمینه مساعده شي چې همدغه انټیجن او انټی باډي په یو ځای، د ته انټیجن انټی باډي کمپلیکس وایي، دا په یو ځای وخوري، بلغه یې کړي، او یا هم په خپله په وینه کې د دوی ژوند له منځه ځي او مړه کیږي. نو خلاصه بیا وایم چې انټی باډي او انټیجن یو د بل ضد دي. انټیجن فرضاً میکروب انټیجن راتلای شي، وایروسونه، بکټریاوې، دا چې کله وینې ته داخل شي، دفاعي سیستم فعالیږي، انټی باډي ورته جوړیږي، دغه انټی باډي راځي د دې انټیجن سره یو ځای کیږي. انټیجن فرضاً وایرس دا غټیږي، کله چې غټ شي، حجرو ته نشي دننه کیدلی، ناروغي نشي رامنځته کولی. اوس ځینې وخت موږ واکسین تطبیق کوو. واکسین د مختلفو ناروغیو لپاره فرق کوي. فرضاً یو نفر د نمونیا واکسین وهي، یو نفر د پولیو، که د پولیو واکسین تطبیق شو، پولیو واکسین خپله د پولیو کمزوري شوي میکروبونه دي، هغه راخلي او انسان ته تطبیق کوي. دومره کمزوري شوي دي چې په بدن کې ناروغي نشي رامنځته کولی، خو دومره کولی شي چې دفاعي سیستم فعال کړي. نو دغه واکسین چې کله وینې ته ځي، دفاعي سیستم فعالیږي. کټ مټ د هماغه واکسین چې د پولیو د وایرس څخه جوړ شوی دی، پولیو میالایټس، د هغې په ضد انټی باډي، ځان ته انټی باډي جوړیږي، ځان ته وصله جوړیږي. دغه انټی باډي راځي په دې واکسین پسې هم خښیږي، او په راتلونکي کې هم دغه انټی باډي په وینه کې ګرځي را ګرځي، د یو څه وخت لپاره ګرځي را ګرځي. فرضاً د یوې میاشتې لپاره، موږ هره میاشت واکسین تطبیق کوو د پولیو لپاره، د یوې میاشتې پورې دغه انټی باډي چې اضافي هم جوړه شوې وي په وینه کې ګرځي را ګرځي. اوس بل دل داسې کیږي چې د واکسینو پر ځای هغه خو کمزوري شوي میکروبونه وو، اصلي وایرس داخلیږي، د پولیو وایرس داخلیږي. نو هلته تیار انټي باډي جوړوي، همدغه انټي باډي د اصلي وایرس سره ځان نښلوي او نه پرېږدي چې حجراتو ته داخل شي. تیاره مخکې له مخکې وسله جوړه شوې ده، لکه یو مقناطیس دغسې ورپسې ورځي ورپرې نښلي. کله چې سایز غاټ شو وایرس نشي کولی چې حجرو ته داخل شي، په وینه کې خپله له منځه ځي یا یې نور دفاعي حجرات له منځه وړي. داسې یو مثال لري لکه یو نفر دی، هغه جنگ کوي، بل نفر یې رانیسي یوازې نیولی وي تر څو جنگ ونه کړي، ستونزې پیښې نه کړي، تر هغې نیولی وي چې یو بل څوک راځي هغه یې ورته ووهي له منځه یوسي. دغسې یو مثال لري. ځینې مثالونه په دې خاطر ورکوم چې ستاسو ذهن په موضوع باندې ژر خلاص شي. زه اوس پوهیږم چې ټول محصلین د انټیجن او انټي باډي په اړه پوه شوی، همدغه تیب دی. تاسې په خدای باور وکړئ چې تیب دومره خوندور درسونه لري چې بل هیڅ پوهنځای نه لري. ولې؟ همدغه درسونه دي چې په انسان کې هره ورځ دغه موضوعات موږ وینو. یو نفر د ناروغ کیږي، بیا موږ ورته واکسین وهو، همدغه مسئله. او بل د یوه داسې چا علم زده کوو چې هغه په واقعي معنی مهم دی. تاسې ګورئ پخپله کله مریض شئ، ډاکټر درته درملنه وکوي، تاسو باندې به ډاکټر دونه ګرانیږي چې احد به پې تمام وي. د ډاکټرۍ ارزښت هغه وخت خلکو ته معلومیږي کله چې دوی پخپله ناروغ شي، بیا ډاکټر ته ورشي، ورته درملنه وکړي. نو په یو ډېر سپېڅلي مسلک کې تاسې مخکې روان یئ. انشاءالله تاسو به خپلو هدفونو ته رسیږئ. یوازې درسونو ته په سم ډول توجه کوئ. همیش مو ټینګار همدا وي چې درسونو ته په سم ډول توجه کوئ. موږ درته مختلفې هڅې کوو او زه درته په ژمنې سره وایم، هغه څه چې تاسې ترلاسه کوئ هغه به د افغانستان په کچه په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو متبر څه وي، تر ټولو متبر سند به اوسیږي، یو داسې تایید به اوسیږي چې د مختلفو اداراتو څخه به هغه مهر شوی وي. او سره له دې چې تاسو داسې یو څه ترلاسه کوئ په اوسنیو وختونو کې، او د هغې تر څنګ تاسو زده کړې هم کوئ، په حقیقي معنی رواني ګورئ. تاسو همدغه درسونه وپوښتئ له هغه محصلینو چې په تیب پوهنځي کې دي، باور وکړئ تاسو به یې رانیسئ. نو کله چې تاسو خپل زده کړې هم په دې ډول یوسئ، دغه درسونه هر وخت زده کوئ زده کوئ، او بالاخره نتیجې ته ورسیږئ. څومره خلک چې فارغ شوي تاسو ترې پوښتنه وکوئ، په پوهنتونونو کې په انسټیټیوټونو کې چا تر اوسه پورې څه نه دي زده کړي. زده به یي، خو همه ډېر عمومي شیان به یې زده کړي وي، ځکه هلته سیستم، میتود، کریکولم هغه ډېر خیر. په دې اړه تاسو له هغو خلکو وپوښتئ چې هغه له انسټیټیوټونو فارغ دي، له پوهنتونونو فارغ دي. تاسو باور وکړئ په کوم سیستم چې هلته درسونه ورکول کیږي، مفهومي نه دي، ګورئ میخانیکي درسونه دي. یوازې ته به کوښښ کوئ چې هغه څه د امتحان لپاره زده کړي، نور هیریږي. خو دلته تاسو مفهومي روان یې. د اوس د انټیجن او انټي باډي په اړه څومره مفهومي پوه شوئ، د لیمفنوډونو د لیمفوي غدې په اړه چې ما درته د کوټې مثال ورکړ، لیمفوي رګونو مثال، د دې په اړه څومره واضح پوه شوئ، دغسې هلته درته خواري نه کیږي. او تاسو چې څه ډول روان یئ او د دې سره تر څنګ یې ښه تایید هم ترلاسه کړئ چې دونه زده کړې کړې دي، او دا یې ثبوت دی، حتی داسې یو ثبوت چې په آنلاین ډول په ټوله دنیا کې ورته وړاندې کیږي. نو په ډېر ټینګار سره وایم، هغه زده کوونکي چې تاسې په لسمه دوره کې زده کړې کوئ، خپل سفر مو تر ډېره پورې رسولی دی. اوس دغسې درسونو ته مخکې شوی یئ، دغسې درسونو ته رسیدلی چې په واقعي معنا د لکه یو انسان کې د ملا تیر ارزښت ډېر لري. یعنی که چیرې د ملا تیر نه وي، انسان به پروت وي په ځمکه باندې. تاسې اوس د طب د ملا تیر زده کوئ. دغه اساسي درسونه چې اوس په راتلونکو دورو کې روان دي، د دې لپاره ښه تابعا ونیسئ، کلک هوډ ونیسئ. داسې فکر وکوئ چې دومره زرګونه محصلین چې دغسې زده کړې کولی شي، ولې زه له چا کم یم؟ ولې دومره خلک چې مطالعه کولی شي، درسونه زده کولی شي، زه له چا کم یم؟ دومره خلک چې درس ته وخت پیدا کولی شي، زه له چا کمزوری یم؟ ښه سیالي وکړئ په درسونو کې. چې څونه ښه سیالي کولی شئ، همدومره سیالي وکړئ، ځان خلکو ته ثابت کړئ، خپلې کورنۍ ته یې ثابت کړئ، او کله مو چې ځان ثابت کړ هغه خپل قرآن ته وي، خپل استاد ته وي، خپل ټولنې ته وي، خپل همزولو ته وي، هغه وخت کې تاسو بیا پوهیږئ چې څومره مو ځان قیمتي کړی دی. ګورئ، زموږ په ټولنه کې نیت کمی، حسد په اوج کې دی. یو څوک چې ښه زده کړې کوي بل څوک یې په اړه تخریب کوي، یو څوک چې ښه زده کړې ترلاسه کوي بل څوک یې په اړه ځورېږي، یو څوک چې ځان هدف ته رسوي بل هغه ورته په اوبو کې خولې کیږي. د زموږ د ټولنې اکثر خلک دغه فکر لري، حتی په نږدې کورنیو کې همسیاګان دی وي. یو څوک د ځان هدف ته رسوي بل باندې اور بلیږي. په ټوله کې دغه سیستم دغسې روان دی، یو سیستم چې په راډیوي برخه کې د راډیو له لارې زده کړې ورکوي چې ښه روان وي په بل اور بلیږي. نو د دې خبرو زما هدف دا دی چې پرېږدئ چې نور هم وسوځېږي، کار وکړئ، همت وکړئ، رقیبان په دې طریقې سره، دښمنان په دې طریقې سره نور هم وسوځوئ. ولې حسد کوي؟ یو خبره کیږي، ګوره چې د حسد کوونکي شخص لپاره هغه کسان چې حسد کوي هغه تر ټولو کمزوري سزا دا ده چې هغه ځورېږي. هغه ځورېږي، ولې دا سیستم بریالی دی، ولې دغه زده کوونکی دومره لایقه دی، یا یو بل زده کوونکی دا فکر کوي چې ولې دغه زما همزولی دومره تکړه ده، یا یو داسې بې تعلیمه کس چې هغه تعلیم نه لري هغه دا فکر کوي چې ولې دغه کس زده کړې کوي او ځان رسوي. نو ویل کیږي چې دا ځورېدل، چې دوی ځورېږي، دا یې تر ټولو کمزوري سزا ده. کله چې یو څوک ډېر وځورېږي هغه بیا نو ټولو ته معلومیږي چې دغه کس ځورېږي، دغه کس برداشت نشي کولی د دې پروګرام په اړه، د دې سیستم په اړه، د دې زده کوونکي په اړه، یا د دې همزولي په اړه. د خبره ټولو ته راجع کیږي، خصوصا فرض دوه محصلین دي، یو نفر چې تکړه وي بل نفر ځورېږي. نو تاسو همیش سیالي وکړئ، هدف ته به په دې شرایطو کې په ښه ډول ځان رسوئ. تاسې هغه څوک یې ګورئ چې کله یو قوي پلان ولرئ ضرور به خپل هیلې ته رسیږئ، ضرور به خپل هدف هغه ترلاسه کوئ. سره د دې چې غټې ستونزې شته دي، تاسو به اقتصادي ستونزې لرئ، تاسې به په کورنۍ کې ستونزې لرئ، تاسو به مصروفیات ډیر لرئ، تاسو به ډیرو چیلنجونو سره مخ یئ. خو اما کله چې سره د دې چیلنجونو خپل ځان ته کار وکړئ، همت ونه بایلئ، تاسې په خدای باور وکړئ چې بیا به ډیره ښه نتیجه لاسته راوړئ. زمو تر وروستۍ شیبې ګورې همکار یم، تر سره ولاړ یم، تر هغې مو نه پرېږدم تر څو چې تاسو خپلو زده کړو کې تر منزل رسیدلی نه وئ. انشاءالله نهایي هڅه به کوو په دې برخه کې تاسو خپل زده کړې هغه ډېرې قیمتي کړئ، خوري ورباندې وکړئ، خپلو زده کړو ته ارزښت ورکړئ، کار وکړئ، همت وکړئ تر څو خپلو هیلو ته ډیر ژر ورسیږه او په ښه ډول ورسیږه. مهمه دا ده چې په ښه ډول ورسیږه. ګورئ، بیا هم وایم، زه یوه خبره کوم، هوښیار زده کوونکي او محصلین ورباندې ښه پوهیږي، اړتیا ده. که اړتیا نه وي اړتیا به پیښه شي، داسې اړتیا به وي چې یوازې یو دومره ثبوت چې یو څوک ولري چې دوه کاله مې دلته زده کړې کړې دي، دا یې ثبوت دی. دې ادارې، دغې انسټیټیوټ، دغې ادرس ما ته تایید راکړی چې دومره زده کړې مې کړې دي. نو دغه څه به تاسو په خپل ژوند کې بریالي وساتئ، خصوصا خویندو ته وایم. نو هیله د خپلو هیلو ته کار وکړئ، زده کړو ته کار وکړئ، او زما دا خبره هیڅکله مه هیروئ. دا به تاسو ته ثابتیږي چې اړتیا ده، که اړتیا نه وي اړتیا به پیښه شي، بیا به داسې اړتیا پیښه شي چې ټول هغه کسان چې زده کړې نه دي کړې په دې برخه کې، ځانونه نه دي روزلي، خصوصا په طبي برخه کې، هغوی به مایوسه وي. راځي اوس حاضري ورکړئ، نن ورځ دیرشمه درسي خپرونه ده، د دیرشمې ورځې د حاضرۍ توری د بی توری دی. دیرشمه درسي خپرونه دوهمه دایره. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ، ښاد اوسئ، علامه بلشه.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.